د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري او کمپاین پیل کړی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د هغه امر په غبرګون چې ښځینه ویاندویانې دي په ټلویزیونونو باندې ماسکونه وتړي غبرګونونه او انتقادونه دوام لري. یو شمېر ښځینه ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې له ماسکونو سره خبر ویل ورته ستونزمن کار دی. ګڼو نارینه ویاندویانو هم د دغه کار په غبرګون باندې په ټلویزیون باندې له ماسک سره خبرونه ویلي. د اوکراین پاوزنن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دنیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الییف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ګرده میز پیلیږي چې نوریاس نوری کوربه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د بحث مو زنوری اسنوری هر کلای کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاری کوي. نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوی محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکې خزې په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د بې برخې کېدو په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویانې باید مخلوطې راښکاره نه شي، دغه محدودیت به ان تصویري رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي؟ او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سر خوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریاله خاطره صافی رابللی دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به خاطره صافی له تاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟ بلې خاطره صافی. بلې تاسو
راګورم.
زما پوښتنه دا وه چې بحث له تاسو پیلو کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې وي. طالبانو له هغه وخته چې کوم پرېکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې زه فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کچې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه ویل چې زه ورته حجاب هم نه بولم، نقاب پتوګي چې شي کوم ویل چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تیری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟ دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې ښځې دې دغه کار نه کوي، ښځې دې هغه کار نه کوي، ښځې دې دا نه کوي، ښځې دې هغه نه کوي. بلې، ښځه هم انسانه ده، ښځه هم خپل حق او حقوق لري، ښځه هم د ژوند کولو حق لري. په دې کې خو د چا ستا بندېږي؟ ته څنګه د انسان په توګه د چا ساه اخیستی شي؟ ماسک کارولو سره زه نه پوهېږم دوی نزانه بل کرونا جوړه کړی دا خو کرونا و هغه بیا د څه هم توجیه کوي چې کرونا سره مستوز نه درلوده ماس مخربل وسی هم وکړوي با طالبات خو کرونا نه چې ستا د پریکړې سره سم دي د ماسک واغوند موضوع دی له ماسک او نقاب کار واخله ما بغه کې د چا سر بندیږي د چا سر ډوبیږي خورا سخته ده دا هڅه خزینه وي که نارینه وي خو زه نه پوهېږم لفت انساني فکر او تفکر ولري له اسلام او انسانیت خو لرې دی دغه کار
مننه ډاکټر صلاح الدین صهیدی خبرونه ته ښه راغلاست تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې ښځې باید په ټلویزیونونو کې مخ پټې راښکاره شي آیا دا هغه له اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم دا مسأله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزونې وړ ده. اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په ځواب په توګه توجیه لرلی شي، د دې فهم ده دا چې درست ده که نه درست ده دا دوم بحث ده. اما شخصي فتوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولای شي هغه شی تحمیل کړي په ټولنه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپل مشروعیت نه لري؟ دا چې شخصي فتوا ده او دا شخصي فتوا د یو حکومت په شکل باندې تطبیقي دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده. دا یو خبره. د حجاب په مورد کې درې حالت دي: تبرج حرام دی، حجاب اسلامي دی، او مطمئنا هغه حالت چې سفور حالت دی چې په صدر د اسلام کې او چې لاس پکا او مخ په اصطلاح کار کېده دا یو اسلامي عمل دی. اما په دقیق او په یقیني ډول ویلای شو چې دا مخکې د دینه چې د دینی امر په شکل باندې ونیسو دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي. او زه په کلکه په دې باور یم چې دا نادرسته کار دی، دا به د طالبان دپاره نقص وکړي او دا به مشکلات را پیدا کړي. او دا یو دینی بنا په دې کې نه وینم، بلکې په دې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډولو لپاره هم کېدای شي وکارول شي. شکر.
بله سید صاحب، تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا تر ډیره پورې دینی پر اساس باندې نه دی ولاړ، بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوی دی. ولې طالبان څه غواړي چې لاسته راوړي؟ آیا دا پر افغان ښځو، پر مخکښو ښځو د فشارونو زیاتوالی دی؟ دوی غواړي په یو ډول باندې ښځې یو مخ په ټولنه کې له فعال ګډونه بې برخې کړي؟
دا مسأله مختلف ابعاد لري او لرلی شي. د طالب مشران مخکې د دینه چې د امریکې نه د نورو نه وړاشي د خپلو صفوفو او د خپلو سربازانو نه ډارېږي. هغه سربازان چې دوی کولی شي متهم کړي چې تاسو څه شی ونه شو کړی، اسلامي قوانین مامارات نه شو کړی، دوی د هغه نه ډار لري چې خپل سربازان یې باندې په مقابل کې راپانځېږي. په دې خاطر تر ډېره حده پورې دا یو پوپولستي او عوام فریبه کار دی. او زه په کلکه په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقیني ډول سیاسي عمل ښکاري مخکې دینه چې دیني وسی. شکر.
ولی یوازې پر ښځو باندې دغه فشار راوستل کېږي د دې لپاره چې عادي طالب وسلوالو رضایت حاصل کړي؟ په افغانستان کې خو ډېرې نورې ناخوالې هم شته چې کېدای شي طالبان د هغو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره دوی ته وښيي چې دغه د موږ اوس وخت ته ورسېدلو او دغه ناخوالې مو د ناخوالو ټغر مو له افغانستانه ټول کړل. ولې یوازې ښځه؟
زه فکر کوم تر دې ډېره حده پورې بې مضمونی ده چې شی د ویلو نه لري. مطمئنا هغه څه چې تاسو اشاره وکړل دلته ډېر اولویتونه شته دي چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه ماینډسټ، هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي او دا نړیواله کچا هم د افغانستان د لپاره ډېر ضروري نه رسول شي. شکر.
مننه سیدی صاحب. اغل صافی، تیر ماخام د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د چارو مسول هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولې چې باید مخپټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو آزادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا هم دغه مخکښې ښځې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې ښځې نسبتا آزادي لري. آیا تاسو موږ سره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې آزادي نه لري؟
افغانستان کې بعضې ښځینه نارینه هم ازادي نه لري، په بېلابېل ډول په نارینه وو هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې، کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب بنا کړي او د دوی له فرمانه سرغړونه وکړي، نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنا چې نارینه هم ازادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یوه ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي، خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده. نه دا چې که ښځینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي، نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کېږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې ازادي او خپلواکي له انسانه واخیستل شي، انسان له فطرته آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کېږي، نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د ټولنې لرې کېږي او څنډې ته کړی کېږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره، بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی، او ان نړۍ لپاره د شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي، او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یوې ځمکې چې څو څلوېښتو هیوادونو به یې ساتونکي بلل، اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي. هره څه چې خوښه وي او هره خفه چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړي دي. دغه راز په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تېره بیا یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې له پرون راهیسې تور ماسکونه کارولي دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پرته له شکه خدای دې د دوی ساتونکي وي، د هېواد دغو علاقه پام سره او د دغو جاهلو کسانو شتون سره، البته طالبانو له شتون سره. زه د دوی دغه کار ستایمه. د یوې افغانې ښځینه په توګه، ځکه چې دوی میړانه کړی او دغه میړانه یې د ستایلو وړ ده، خو دا خپل ریسک لري، ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغو خبرو اړو سری خلاصېږي نه او پوهېږي نه. خو پرته له شکه چې دا به خپل اغېزه ولري د نړۍ په کچه، د نړۍ والو پام به دې ته راواړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کېږي.
مننه سیدی صاحب. د طالبانو حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي. په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او د غرض د کار په برخه کې حقونو ته درناوی. دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل عکس العملونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه، اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبرې راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبرې کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود او دستور دی دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود او دستور سره سم خځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بے محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې، آیا دا توجیه لرلی شي؟ بلې سیدی صاحب، تاسې ښکاري چې له سیدی صاحب سره بلې مهرباني
وبخي زه درسره وبخي. خبره دا چې د چپو ډیرو مواردو کې د دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه لري او په سیاست کې هم تر ډیره حد پورې منطقي ضعیف دی. دا چې دا توجیه باندې ځان خلاصي زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منل شي نه افغاني ټولنه ورسره منل شي، دا هسه ځان غولونه ده. شکر
کراش دې خبرې ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څارئ. په وروستیو څلورو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړې دي، داسې اقدامات یې کړي دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاوه، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي. بالاخره نارضایتي په یو ډول باندې رابرسېره کېږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام با یا پرخزو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخ نارضایتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلفو لاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت را لنډول شي یو لامل به وي چې دی، اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي، افغاني ټولنه ته به ضرور رسي او زمونږ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا همداسې ده چې تاسو وایي او دا به د دې لپاره هم ډېر خطرناک تمام شي. چکن
د ښځو د زده کړې او د دغه راز د ښځو او نجونو د زده کړې په اړه د نارضایتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس ستانکزي هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څه معنی لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتابه کې د درس څرګندونه کوي؟
هغه څه مو چې په ابتدا کې ویل د طالبانو حاکمیت انقلابي حاکمیت دی، مشروع حاکمیت نه دی، د تصمیم گیری مرجع د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده، معلوم په اصطلاح کې معلومه هم وي دي ته معلومه ده، په قانوني لحاظ دی یوره معلومه نه ده، اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری او مطمئنا دا عام خبری چې په ورډیرو مواردو کې مونږه تجربه لرو چې طالبانو مشرانو د دې کې خاصه خبره وطني خبره کړې دي او بیا په عمل کې دا هغه تعابیر متفاوت وو او تر ډیره حد پورې هغه تعابیر وو چې طالبي تعابیر وو. مطمئنا د ډیرو سوالونو سره مواجه کیږي، اما په ظاهر کې د طالبانو پر رهبری کې هم د ماین اختلاف سند ده او دا د طالب په ګټه به هم چنه ده، هغه به د دې کاری اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خلاص را نه ده. شکر
مننه آغلی صفای. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسته راوړنه د رسنیو د خپلواکو رسنیو پرمختګ چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري او رسنۍ راوټوکېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په ټلویزیونونو کې راښکاره شي، دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغیز څه ډول ارزوي؟ آیا دوی به موږ تاسو شاهدو چې افغانستان کې لکه چې طالبان وخت رسېدلې ډېرې رسنۍ په تېره بیا تصویري رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوي دي او ډېرو خبریالانو من جمله ښځینه خبریالانو کارونه پرېښي دي، په کور ناستې دي، دا به څه ډول اغیز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
له بده مرغه چې پر رسنیو با تیاره چوره وغوړوي، ځکه چې دوی په یو ډول اوس هم اقتصادي اړخه او ان د وینا زده له اړخه له ماتې سره په یو ډول مخامخ دي، نو دغه ګام سره به دوی په یو ډول له منځه ولاړ شي او به فشل شي، ځکه چې رسنیو شتون و چې افغانستان دغه تیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو آماز خانو ناپوهوي لپاره یې کار کاوه. بېلابېلو برخو کې مونږ د اغېزې شاهد وو، د مثبتې اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ په یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول، او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپل باقي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید ښځینه ویاندویانې دي له دې وروسته مخپتې باید راڅرګندې شي، دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې په رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وسي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی د دغو اقداماتو سره سره څه ډول ارزوئ؟ نړیوالو ټولنه یا د متمدنې ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، راشه در ورشه هم ورسره کوي، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي، او دا پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې ورستۍ محدودیت هم همدار دی چې ښځې باید مخ پټې راښکاره نه شي. آیا د نړیوالې ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولئ؟
تر یو ځای که موږ ورته پام وکړو هو دوګونی ده، ځکه چې دوی خپلې مرستې دغه ډلې سره ترسره کوي، دغه راز ځینې هېوادونه راشه درشه ورسره لري، خو یوازې تش په نوم او په ښکاره توګه یې نه دي ویلي چې موږ دغه ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو، یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي. دوی ته د تور نوملړ کې د دوی د مشانو منوو ولې تر کار لاندې نه نیول کېږي، ولې دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کېږي، د نړۍ په کچه ولې تر اوسه یوه لویه پرېکړه او لویه کومه خپرونه نه ده نیول شوې د طالبانو پر وړاندې؟ دا خپل د دې څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي. د طالبانو هر هغه پرېکړه چې تر ننه نیولې د نړیوالې ټولنې د پلانو غوښتنو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولې دوی چوپ ناستي او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هېوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساري، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړي ده، او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي. دوی د پدې تر شا د سیمې او نړۍ هېوادونو ملاتړ له ځانه سره او تر له پخوای لره او تر دغه مهاله لري، او که دغه سې دوام ومومي له دې وروسته به یې هم لري، مته چې یو څو کسان له رغونو راښکته شوي له منطقه لري له عقله لري، څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسېږي او دغه سې دی پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی دې زور زیاتی وکړي؟
مننه سعیدی صاحب. د طالبانو چارواکي د خپل اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامي شریعت لمخې او د غراز د افغاني دود او کلتور لمخې کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات چې تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د ښځو او د نجونو په برخه کې کړی دي، تاسو کوم بیلګه د اسلامي هیوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه راکړئ چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم.
مهرباني.
د ابتدا نه ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکې په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دي، د افغان ملت وږی بے دوا رنجور دی مرست ته ضرورت لري. د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړې. نړیواله ټولنه وجیبه لري چې دا ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري. لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی، ولو که طالبان د دنه سو استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل ګڼي. تبلیغ کوي چې دغه دی په رسمیت وپېژندل شو، در حاله چې تعامل او په رسمیت پېژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنه ته دا و چې هو د طالب سره دې داسې تعامل وشي چې د هغه په نتیجه کې نړیوالې مرستې د طالب سربازانو ته نه، په انتر کانتینینټل هوټل کې خودکشه افرادو کورنۍ ته نه، بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیوالو ته مستند کړی شي، افغاني ټولنه ته مستند کړی شي چې موږ دغه د خپل کوشش وکړو خو طالب مې نه پرېږدي. که طالب د دې مدعي چې نه زه پرېږدم، دا په هغه صورت کې د نړیوالو ټولنه
دا یو
خبره
مننه هغه بله بس ډیر کم وخت لرو مهرباني هغه زما پوښتنه ته یو بل بیلګې مونږ په اسلامي هیوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګې ته ضرورت نه لرم، او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده او د فهم پرو ده. زه هم د سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري. زما مشکل د طالب سره دا ده چې دغه برداشت خپل لري په ما تحمیل لري، په ټولنې تحمیل لري، مخکې د دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده، هغه برداشت چې ته لري هغه دې په تا مبارکي، هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق گنی، هغه د ستا کا ده. زه په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم. ټولنه ملا عالم متفاوت نظر لري. څه د پاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي، هغه د ملت نه مشروعیت مخلا اول خپل ته مشروع نه یې، ته شخصي فتوا ورکې او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې. دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر
مننه سیدی صاحب. خاطر صافه ایواز څو دقیقې وخت لرو. تاسو د طالبانو دغه اقدامات یا پر خزو د فشارونو دغه لړۍ په افغانستان کې د خزو د راتلونکي لپاره څه ډول ارزوي؟
د طالبانو شتون سره د افغانستان کې د خزو راتلونکي په لکه توګه تیاراو رڼا نه وینم، تیارا دا تورتام کې وینم، ځکه چې دوی د جهالت زید جهالت دیاله بوله منو جهالت دیاله شتون کې هیڅوک هیڅ انساني ژوند نشي کولای، یو له انساني حقوقو نشي برخمن کېدی. دې ته پام سره زه درې غوښتنې لرم. یو افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی دې سره بسیج شي، یو لاس یو موټی شي، هغه کې خزینه یې نارینه یې مشران یې کشان یې د ملت د خدای زور دی، یو دوی کولای شي که یو ځای وي، که یو موټی وي. او بله غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدی، پر افغانستان پام وکړی، او د افغانستان کې د خلکو لغ انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شعار کې بولئ، هغه دې په افغانستان کې هم پلی کړی. یو بله غوښتنه مې د افغانستان له هغو خلکو ده چې له هېواده بهر وي، هغوی پرته له کوم ریسکه کولی شي مبارزه وکړي، او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي، او د هغوی په استازیتوب غږ پورته کړي.
ډیر مننه آغلی صافی، د سیاسي او دینی چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، او خبریاله خاطر صافی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم.